السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شپې نن سه شنبه د وګي اسمبلیت پر لسمه او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 359.5 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سا کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,000,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچا دا خبره پر خپل اکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه تامین په صورت کې به لږ تر لږه 15,000,000 افغانان په ګڼو برخو کې په تېره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شي. په خاطر دې د ملګرو ملتونو ادارو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,500,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. جرمني ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړي چې خپله دویمه ښځه له افغانستان دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه 2 بیلګو په وړاندې کولو سره یې دا خبر خپور کړی. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت هم راوستی. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت د هغزولان سیمې چارواکو 2 افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپلې دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. راپور زیاتوي چې په یوه کور کې یو سړی له خپلو 2 ښځو او 9 ماشومانو سره اوسي او د بل افغان 2 ښځې په جلا جلا کورونو کې له خپلو ماشومانو سره میشتې دي. په جرمني کې له یوې د ډیرو ښځو لرل ناقانونه دی او د چارو شنونکي اندېښمن دي چې ښایي افغان کورنیو ته ځینې ستونزې جوړې شي. جرمني د 2021 کال له اګست راورسته لسګونه زره افغانانو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عملی وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ دی وی څارګرې صرف شارک وی پانی په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 2,000,000 انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله ښیي چې راتلونکی کال نجونو ته هم دغې ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط
یک کلچه یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کلچه خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزدا کړو یوې محروم افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړې. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیرېدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
نن په آسیا جام کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو روزونکی وایي
We are the not team like
هغه څه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې داسې مهال وکړه چې دای د افغانستان د سګنی کانکور عمومي اول نمره وپیژندل شو. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې سږ کال نجونو ته اجازه نه ده ورکړې او دا دوهم ځل دی چې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته ترسره کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یولسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساینسي مضمونونه ښه زده کول او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو و، ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان و. محمود هیله څرګنده کړه چې پر نجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي، څو هغوی هم وکولای سي د کانکور په راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مرد تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یوه ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. نن موږ ښځینه ډاکټرانې، ښځینه ښوونکي او ښځینه انجینرانې نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سوه. د 12م ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاش
قربانی موزیتی ور کری پا زن کری دول ده کاش کورس که چه ما درس ویلی دی ما الوار اهداف در لودل ترسو پهنتون دلار پیدا کرم. خوبینم چه زموگ پر ما خلاری و ترل شوی بیا هم پلته نکاوم، کوخخ کاوم، ازدکره کاوم. زل ملگرو ملتون او حق سوک چیز ما آواز آوری خیله کاوم چه موگ تا نوری لاری پرانیزی ترسو حق اهداف چی موگ لرو ورتور رسیدو.
د جمهوری نظام پر محل د سلګي باران په نوم یو بنجلی د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پوهنتونونو او د لوړو او نیمه زده کړو موسسو ته 2,613 تنه محصلین منل شوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی له 6م ټولګي څخه پورته انجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د انجونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په دې ستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې شونه او روزنه د ښځو او نارینه وو لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه اوسیدونکو دی او محمود نومیږي هله کوي چې په راتلونکي کانکور کې نجونې هم ګډون ولري، ځکه د پټکو که چیرته نجونې با تعلیمه کیږي نو ټوله ټولنه ورسره باسواده کیږي. بل لور ته له زده کړو یوې محرومې افغان نجلۍ له ښوونځي د پاتې شوو نورو نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د تغییر پر لار نجونې په نوم د دې پروګرام مسؤلانې وایي د دې پروګرام له لارې 650 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. د دوی په خبره په دې پروګرام کې د عکاسۍ، انځورګري، آنلاین سوداګري، لیکوالي او د بهرنیو ژبو زده کړه شامله ده. زموږ همکار په دې راپور کې د دې پروګرام له مسؤلانو سره خبرې کړي او دا راپور د پروګرام د یوې غړې په غږ پیلېږي.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا
روبینه عزیزی نومیگی او د طالبانو لوري لزدک به برخی شوی. روبینه وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري له خونځي منشوي انجونو ته د زدکړو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکړو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکړو پات انجونې د زدکړو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته وروپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام له لارې زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخاطر
افغانستان که در نوار شرایط العمل از موک تیری فعالیتون آنلاین دی موک اکاسی، لیکوالی، انزورگری او نور بیلا بیلو برخو که آنلاین طول گیله رو او تر اوسا توانی دلیو چه شپک سوا ها غنجونه چه ایران، پاکستان او نره نور و هیوادونو تا کردوالی شوی او لزده کرو پاتی دی پر دی پرگرام که شاملی کرو
هم کردیم.
د دې پروګرام لاله د بهرنی او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو تزدکړي ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنی او خونکو لخواجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شامل زده کونکي وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یې زده کونکي آزادۍ رادیو ته وویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یو ځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه مې ولیدل، د هغوی انګیزه مې ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
مثبت داشته
زهره مقدم هم چې د طالبانو لخوا له خوانځي را ګرځول شوی په دې مرکز کې د انزورګری، لیکوالۍ، د شعر، د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحال هستم از یکی تانست.
خوشحال ایم چه لده پروگرام سره یو سای شویم زکاوت واندم چه دزده پنگی زمی جوانده و ساتم اخپلو هیلو تا درسی دولا پارا حدزی وکرم. ما وکره شوال چه لده لاری دیره لسته راورنی ولرم او واقعا لده خوشحال ایم چه لآنلاین لاری خپلو زده پرو تا دوام مرکوام.
آنلاین ادامه بکیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو خبری مجلې ته غوږ یایده. پیوان او پیټو کې سنو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی قضیو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو له کبله اعتراض وکړ. د دې اعتراضیا ناستې جوړونکو د پی یو او پی دوه کیسونو له پڅ بهیره شکایت کړی او ژر تر ژره خپل ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې. نور تفصیل له خپل همکار اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پیوان او پیټو د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبه په ورځ په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پڅ بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار تر غختنه د ځان کو اما مونږ ته څو قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صداسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي، خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لوري دي د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی ترڅنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 940,000 څخه زیات افغانان چې کای ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو آسیا کپ ته. د آسیا کپ په کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپله لوبه په لوی توپیر وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپله اوله لوبه د شنبې په ورځ پر بنګلادیش وبایلوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بنگلادش پر وړاندې تر ماتې وروسته افغان لوبډله دا وار د آسیا کپ له مخکینی اتل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلادش ګټلې او د افغانستان پر وړاندې بری به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکټ انفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وتلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړې، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر اوټ کړي، یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وتلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زئی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش تر ماتې وروسته خبريالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبې پړای وویل، هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همې باونډری نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 ساعته په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپل ورسته یو لسلوبو څخه هیڅ یو نه د بایللې. حال دا چې افغان ټیم په ورسته یو پنځو لوبو کې یو هم نه د ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلي. له هغې ډلې ورو توپ اچونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه ورسته لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلادیش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي. د غراز به واوري چې په کندوز کې خلک له ښاروالۍ سره کوي چې مالیه اخلي خو د ښار پاکوالي ته کار نه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ته بغواک شو.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې فرانسې ته د هغو پنځو افغان ښځو د لیږدولو په اړه یو مطلب خبر کړی چې ویل شوی د طالبانو لخوا ګواښل شوی. د فرانس پرس اژانس په دې مطلب کې چې د ورځپاڼې پرون دوشنبه خبر کړی د یو چارواکي له قوله ویل شوی چې ټاکل شوی دغه پنځه افغان میرمنې د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسیږي. د فرانسې د کډوالو د چارو د ادارې مشر دیدر لیشی د اژانس ته ویلي چې دغو ښځو ته د ولسمشر د امر له مخې ځانګړې پاملرنه ځکه شوې چې دوی په افغاني ټولنه کې مهم موقفونه درلودل یا یې له لویدیځوالو سره له نږدې همکاري کړې وه او د طالبانو لخوا ورته ګواښ شوی و. هغه ویلي چې دغه پنځه میرمنې به د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسیږي. په ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه کې په خبره شوی مطلب کې وړاندې لولو چې په دغو ښځو کې د پوهنتون د مشرتابه یوه پخوانۍ مرستیال، د یوې نا دولتي مؤسسې سلاحکار، د ټلویزیون یوه پخوانۍ وینده او په کابل کې د یوه پټ ښوونځي ښوونکی شامل دي. دغه راز ویل شوی چې له یوې سره درې ماشومان هم ملګري دي. د فرانسې د کډوالو د چارو د ادارې د مشر خاغلی لیشی په وینا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د ښځو نشوای کولی چې له افغانستانه د حواله لارې لویدیځو هیوادونو ته لاړې شي. دوی ګاونډي هیواد پاکستان ته تللي او هلته د موقت وخت لپاره پناه اخیستې او له هغه ځایه فرانسوي چارواکو فرانسې ته د دوی د سفر چارې تنظیم کړې دي. د هغه په وینا د ورته ځانګړنو لرونکو نورو افغان ښځو د ایستلو پروسه به هم دوام وکړي. ډیجیټل ژورنال روان دی لیکي طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې سخت محدودیتونه لګولي چې ښځې ډېرې اغېزمنې کړي. د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ملګرو ملتونو له جنسیتي توپیر پالنې یا جنسیتي اپارټایډ سره ورته بللې دي. ایوریش یا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې لوګې ته پام اړولې او لیکي نږدې شل میلیونه افغانان یعنی د دې هیواد د وګړو نیمایي له لوګې سره مخ دي او ښایي دا هیواد راتلونکي ژمی له سخت قحطۍ سره مخ شي. ایوریش یا ریویو لیکي د ډلیزې لوګې د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې پر افغانستان واکمن طالبان او لویدیځ قدرتونه د هیواد د مرستو جریان کنټرول او په خپلو کې همکاري وکړي. د خبرونه په لیکنه په دې ډول په تیر ژمي کې د ناورین مخه ونیول شوه. خو خبرونه په دې برخه کې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او لیکي دواړه لوري له یو درېدلې حالت سره مخ دي. لویدیځ قدرتونه له طالبانو غواړي چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او طالبان بیا له لویدیځو قدرتونو پر دوی د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي او هم ترې غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني. ایوریش یا ریویو وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ورځ تر بلې بدتره کیږي پر لویدیځو دولتونو او طالبانو به هم فشارونه زیات شي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د وګړو تر ټولو اساسي خوراکي اړتیاوې باید په کندهار، واشنگتن یا بروکسل کې د جوړو شوو پالیسیو یرغمل نشي.
کندوزیان په خار کې دننه د خاورو خزل او کثافاتو له زیاتېدو شکایت کوي. دوی نیوکه کوي چې خاروالي هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو څخه میلیونونه افغانۍ عواید راټولوي خو په خبره یې د خار د پاکۍ او صفایي لپاره خپل مسولیت په سم ډول نه ادا کوي. د دې موضوع تفصیل له اجمل آریانا اورو.
دا د کندوز ښار د کابل پخوانی هډه ده چې ښي لوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼه ګوڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي.
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندز ښار یو اوسیدونکي اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
دا دې منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ دا د جامې لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات له دغه ځای نه په هره هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې دغه ځای نه جیګ شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هېوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیاد است، یک نوع بوی ګند است چې په افزایش نمی بوی و
په ښار کې هرې خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسۍ سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی نه شي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډېره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کېدلو له امله خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي.
د کندز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس ازادۍ راډیو ته وویل
دلته په کندز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو داسې یو یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به څونه ته ورسیږي. نو ټولو د کندز ولسونو نه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کوم ستونزې او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص شي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندز ښار کابو نوي کاله مخکې د څلوېښت زره نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمېر کندزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه دا هغه لاملونه دي چې له امله په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم، خو په پای کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بې حده اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول قدمونه منور سلامونه. د ازادي راډیو صدا هیله ده چې نو پیغام نشه کې او زمون خانه شنو رسواری کې سره انتنه نسته. نو دلته سره خالي چې کړی ده
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.